دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
درونه اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د دازما حق دی خبرونه کې ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوه هېدی پروسې نوې غونډه نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرتل دی چې د بشر د حقوقو په اړه خپل ژمنې ترسره کړې وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څو کاله مخکې قطر کې ویلي وو چې ښځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغدادیانه نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا د تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونزې ته رسیدګي وشي. دا زمو حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریض د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منی کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کو. میرمن سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله
سلامونه جناب سیاست تاسو ته ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تشپګم سنف مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې یو غږیږو په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تشپګم سنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نتلل او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي د دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی نه دوی دیدګاه غوښتل کېږي د دوی نظریات دوی سره همدا چې بالاخره زمونږ آینده به څنګه کېږي او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وتلو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېر سره د ما تماسونه دي. دوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تم توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکو مونږ ورسره خبرې کوو هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای او متاسفانه یو دی ناباوري فضا منځته راغلې ده او ډېرې منشي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغو کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله یې، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کې پوښه هم د مدارس او دوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې څوغوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو دغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونې هم مثلا سید دوی ته دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچا په هغه سویاتي اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېر داسې مدرسې دي توغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري اما غوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده د دوی استادان څوک دي څوک درس ورکوي کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اسنان تصور مې نه شوی کولی حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظ او په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه زی چې تاسو دغه نه ته متوقع لري مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغه یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغه ابتدایي سواد کړی او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغه مدارس مخه کوي ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین الته حضور لري چې هغه د مثلا دولسم سنف کې وي یا ولسم کې وي یا لسم سنف کې وي هغه مدارس ته دي استثنا ان بعض مدارس چې هغه یعنی ښه فعالیت لري او هغه کار کوي اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغه ته تاسو رشد ورکوي دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو ننوځي دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو لاسرسی پیدا کوي دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخوانی جرایمو کې یا په پخوانی قوانینو کې د سایبری جرایم واسنیت موضوع نه مطرح کیدل اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي نو دې ته مشخص چارچوب باید زنه وایم چې دینی مدارس باید بندي زدانه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي هر چا ته مشخص حساب باید وټاکل شي هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي اما دا کفایت نه کوي دې ته تاسو وایي دینی علوم زده کړی تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي البته په ټولو کې نه کوم استثنا بعض مدارس چې مالی دلې دي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپل استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه غوي د سه نفر استخدام کړی چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده نو دا خپل خپل کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سلاب تاسو بیرته راوګرځو مخکله دی چې ډاکټر صاحب مختار نه پښتنه وکم زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې ورستیو کې له بی بی سی سره مرکه درلوده هغې د خبریال د یوې پښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي
خصوصا هغه ارګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي کار به روان وي خو دا زه پیشبیني نه شم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ راکړی دا دینی اخ ته حلاره غواړي چې معقوله حلاره پیدا شي سم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملی وي هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب کله چې خبريال ترو پختل چې د انجنونو د تحصیل موضوع ته کله حلاره پیدا کیږي دا پښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنگ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه بیا دوی جواب داسې ورک
هغه مسئول ارګانونه په دې برخې جواب ورکړي په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده باید حل لاره شرعي حل پیدا سي نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوالو ته زیاتې ستونزې باقي دي د وخت په تېرېدو سره به حل لاره خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو میلما.
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته تاسو په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پیل کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په حق له هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په حق له به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پانتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومي برداشت دا و هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر و، هغه د دوی استازي و، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سو. ولې ډاکټر صاحب؟
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم په اسلامي نړۍ کې په دې اووه پنځوس اسلامي ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علماو په دې باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام تمدن، مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی، هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی که چیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا له منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پر مربوط دی، هغه د طالبانو نه یو دا پوښتنه کوي چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثره او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وي. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګوري چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په ده نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف بله
مننه ډاکټر صاحب. خو پښتنه بیا هم دا چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دې پالیسی بدل سول. دغه پښتنه اوس دا چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوی صاحب شهابالدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوی صاحب هبت الله اخندزاده دی بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړی چون هغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی من د تعلیم د جنکو د نجونو هم د هغوی لخوا وای نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخته پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخته پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم دا د طالبان په څو برخو ویشل شوی هغه عظیمه قدرتمند ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی د قندهار قدرت د دوی سره دی د دو لسو دیارلسو کسانو نه زیات نه دی چې همغه شورا په شمول دی. ملا هیبت الله نه غواړي چې افغانستان پوهنتونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخکل ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی توایي همغه مناقصوي خو د افغانستان د ملت ګټه په دې کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخت پرې د خپل ملت غږ وانهوري او ښوونځي اخلاص نکړي طالبان به هم په رسمیت نه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکو په حد کې دی نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګران ځان معرفي کا مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني.
قربان تم سرور تاسو سلام نه تا ته ټول همکاران ته مالا دیو شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام کزان راو پیژنې
زه نشانه اوریدم کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سرور صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان تم سرور صاحب لکه مل ما اشاره وته وکړه نظم د حکومت غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شوندې دروازې خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سرور صاحب دوی دن داسې نه هلي کې خوند چې مثال دی وای چې جرد سبا او بل سبا کې نه کې خدای مهرباني دی خدای ته تم وینو ګوند خدای انا پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې ده په انتنو شوندې خلاص سرور صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو په کلی کې شوندي مکتبونه شته؟
بالکل د نارینه و دسته خو د شزنه و دنن لور سلطان محمد سرور صاحب محترم.
دینجونو نسته بيخي تشپغم ټولګي هم نسته
د رشپغم ټولګي پرستا خو غدا سي دي په شريعت کې ستا مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یان ته د سیمه ستا سرور صاحب محترم کډر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستا مثال نارینه و شون زم نسته هغه د شزنه و د خطه کې افال په شاره او په دغو کې په شارو کې په شارو کې ستا د شپغم سیم په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سرور صاحب محترم اوس دني مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سرور صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو خپل بچان ستا څو زمند دي څو لونه دي؟
الحمدلله زما یو دانا زیدي ته لو دانی لوران دي سلطان محمد سرور صاحب محترم ته
ماشاء الله
رضی الله دې استالیان کې ټول مسلمانان سره
زوی دي څو کلن دي؟
زوی مو شپږ کلن دي سرور صاحب محترم کوښنه دي.
ها تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا دروسه مکتب ته نه او دروسه پورې خدای ش خاص مکتب د غم دلته نه کوشش ډیر کوم سرور صاحب کله ما واست طاقت کارو کې ته خدای قسم در ته هم خپل د کور چرګ لا بي سواده پرېږم ځکه په بي سواده سړي باندې هیڅ نه د جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلارې روان مثال بلې وتر لاس نیولې بي سواده سړي آی نن دغه سرور صاحب محترم بي سواده چې د غش مرز دی خدای پاک دی وږي موږ په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو پر ملکی مثال د خبرې نه داسې شد ولکه وینې چې هغه د سواد نه کړی نه داسې نر ولکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربانه دی الله ته تمویونو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نه وشن دي خلاص دي
توکل په خدای په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجونه خويندې تر مشر نه دي زوی خو له ویل شپ کلندې اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دي څو کلنې دي لو زوی نه دي مشرانه دي که کشرانه
مشری لور چې مې دا تکلن سروا صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي هغه مشری لور چې مې دا تکلن ده
ښه تکلن ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
درو سپور خو په لیک لوست نه پوي سروا صاحب محترم خو دني سبق هم ورته ذکر دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروا صاحب محترم دلته موږ د شونځیم نه لرو چې مثال لیک لوست څوک ورته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې د ټول د سیواز خپل ارمان جنم تر واسه محترم درو ته پوری خو لیک لوست نه دی و دغه کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د منډیکا ته ولاړ شم چلته لیک لوست د خپل بچانو زده کړم
ډیره ډیره مننه الله دې توفیق درکړي ډیره ډیره مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کستاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانس
جوانت په اړه کوم نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړي او هم وخت چاپیریال برابر کده کدی وقف ته نظام فلاس کدا او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دیني اصول مطابق په دې ذکر په مخ وځي نو دا به د دې د نظام او په نړیواله سطحه د دې د رشد او د رفاه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ په ټولو سبب بسی نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولی هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې د خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه وي خالد
لغزنی خبره کوم السلام علیکم زدا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د جنو د تعلیم په باب دا دی چې بای چې حل لار ورته پیدا سی او میکانیزم ورته جوړ سی او جنونی خپل زده کړی وکي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي وسلام با احترام زدا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید انشدا موضوع سیاسي و نه ګرځيږي دا یو دینی موضوع ده یو دینی اړخ لري چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښینی او محققین علما به چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي والسلام با احترام
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اورید د انجنونو د تحصیل په اړه کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غوونه اوریدل څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ ولې دغه موضوع د څنګه چې ښایي توجه نه کیږي استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام چې راغلی هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه دی کړی متاسفانه او بدبختانه او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا پر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه انتطاب سرجبي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیتیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بالاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هېڅ اسان مد نظر نه نیول کېږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث ده. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولې و، فکر کوم که منوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواده یم، که نه د ما خپل زه خپله سواد نه لرم، او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي. نو دا چې بې سواده ده، مېرمنې هم بې سواده ده، اما باوجود د دومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زموږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. بسم ربک الذی خلق، آیات صریح د قران عظیم شان ده. دلته نه د نساء او نه د رجال تفاوت نه ده په ذکر سوی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح آیات د قران عظیم شان ده. جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لا تروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لار نه پرانستل کېږي، او اوس دې ته تصمیم نیول کېږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه تمدید کوي، دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه جوړوي؟ که څه رقم زه په دې مفهوم باندې اسانه هیڅ پوه نه شوم. وضعي قوانین په افغانستان کې همدا اوس برحاله په بعض مواقعو کې هلته مثلا ضرورت پیښیږي، د وضعي قوانینو نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي، هلته متاسفانه چې هغه وضعي قانون چې دلته نافذ هم ده، چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلا چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي. د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم ځینې مشکلاتونه و، دا نه وایي چې هغه کلن د هر نوع جال تزوی د فساد نه بیخی پاک مبارک نظام و اصلا دسته نه و، ډېر مشکلات حال ته هم درلودل. اما ولس نسبتا فعلي واکمنو ته خوشبینه و، دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړي او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې له غینه برداشت درلود، متاسفانه چې کلا برعکس و. د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کېږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نشته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي، چې دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري. اما بدبختي دلته ده چې هم د نن نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي، او هم د دې نه یو سیاسي ګټه اخیستل کېږي. او زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې د نن افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملي مشروعیت دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته شوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زه خپله یو ما تر مصري کچه پورې درس ویلی، اما متاسفانه زه اوس د افیرن زه حیرانه پاتې يم چې زه بلخره دومره می درس ویل دومره می زحمت ویسته په ډیر سخت اقتصادي شرایطو کې مونږ زده کړې وکړې. متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډیر زیات ارزښت لري. د غو ټولو سره مو مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولای شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو، اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي. مننه مننه ډیر استاد صاحب. تاسو ته به هم بیرته راوګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد؟ ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواهیم که یک راه حل برش پیدا شوه که هم اصول شریعت عملی شوه و هم این مشکل برش رسیدگی شوه. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن؟ آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم، یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن. بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین. یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببینیم به متون فقهی دست میزنن. متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از
از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم فقها نوشته کنن نره، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواین به سر ملت افغانستان تطبیق شوه که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بروی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا من به طالبان و نظر کتنه لدیم چه دی افغانستان دی ملت رد دی واوی دویم موضوع داده چه زمین چه بارو چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم دی پکی نوی اینجوری تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و زمون پا گوانده که شتون ولری همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی که طالب استقلالیت داری او پر خلوب شو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو در پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چه دی افغانستان دکمنان غشتل تاسی نتدبیخوی؟ آیا تاس پا خپل پا خپل لوی لاس دا چه دی امریکا زد جنگ دلی دغی نظام دی بدنامولو حسن نکوی؟ آیا پا نریوال ستیز که کم ایمیج تاسو دی افغانستان نری تشهی آیا دا ایمیج دی خپلواکی آزادی او دی علم او دی اسلام اصلی انزور دی؟ به طالبان نغشتنه که او چه دا موضوع دی علماء لپار حل دی دی علماء لپار حل دی شده حق دی تعلیم او تحصیل او دی سیاست او دی تجارت دی طالب نغشتنه دادی چه اول دی خپل ملت غگ واره او دویم دی دغی سپیسلی زور نړی چې نړی تاسو ګوري همدا اوس موږ راپور ولستلو چې په ډنمارک، ناروې او فنلند کې په زرګونو افغانان خپل دین پرېښي. نو پوښتنه کوي چې دین دیوالې پرېښو ته خو مسلمانې ولې عیسویت ته راغلی؟ وایي زه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته، خپل لورانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پرېښود، ودرېږي زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. دغه مسئولیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې یو افغان خپل دین پرېږدي د لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا ورته نمسای دی د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته په دې لحاظ آخري خبرې من غواړم، په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې تاسو دغه تصمیم چې ښوونځی مو د نجونو په مقابل کې د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په زړه کې چې کاشکې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې دیوغی خبرې مو دیوغی لجبې اوریدلې وای یا مجاهد صاحب یا بل ویاند یا بل ویاند خوغی اکثر د پشمار خبرې کوي وس هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږېدل هم په پرانیستې توګه اوس ډېر نه غږېږي او ځینو نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن، بلکه به آنانی که میدانن بالاتر است. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفل که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فی الدین، پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاش که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف، ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه. اگر اینها از وظیفه برکنار بشن، در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها هست. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطهره و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام، شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تانیث داره، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که
همسر پیامبر اسلام است که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشند. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می سگ کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقر کاملا، ما گفتیم فقر شما بررسی بکنید، در فقر یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نصف فقر. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقیه هم عین اونها در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این راسته تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن، په خط کده ای نغول چې ډیر منتظر پاتسی، ځان راو پیژنې او پښتنمو او نظرمو مطرح کړي. مهرباني.
سلام سلام د ستنوار سروش تاسو تاسو تخنیکی همکاران دم درغه ټول خو ګورو دونکو ته مهمانو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران.
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من بوای چې دلته کوم ګورو د طالبان حکومت به خو ستا خبره د سی غیب کړي دی، یعنی دا خبره اوس در سره په دی باندې نه باس کې نه غونډ نه ول کې نه دغه کې ا دې چا خبره ده تر اوس تر لیولس موضوع لاندې پرتا ده کله چې هغه لس موضوع ایست سی بیا لس نور باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلانې پر غي باندې نه باس کې نه پختن. یواز دغه یو خبر خدا ته وکړ کې ست خپل مېدل چې دا مونږ یو د شریعت په چوکاټ کې دغه پرته برابر وو. بیا دا کو دا څوک لیکي بل خبر خو دې نه کړې هم، دغه خبره د شریعت په چوکاټ کې دغه کو څوک لیکي بل خبره تاسو دې دخلې نه دا ورېدل چې دې وویل چې مونږ دا کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وخت نه ولې دغه مېشت بعد به داستون ځال یو خبر ته غواژ نیولې دغه خبر د نور نسته بس تاغد دا خبر اوس د سترا غیب کړی د نام دلته د چا بخوله د خبر راځي چې یادی مکتبونه لاس یاد نه لکه لاس یو خو زموږ د دې مشران زدې ګلبن د څنګه مشران کوم مشران او چې بل موضوع چې دا زیات ترجمه واش طالبان او پته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبره منی د زموږ په وطن کې به مثال درک وطن کې مخکې د وټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور اج مو تنظیمات مسجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله تاسو زه تی اشاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مكتبونه لا کې تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ دې دلته مشران ورغلی وستنځي مشران ورغلی ولته دی ورغلی وته چې نشته چې دا مكتبونه علاقه د جوړ مكتبونه علاقه تعلیم مخ علاقه دا ما باندې ګټ نه کې وطن تاسو بر
جانان سه
مكتبونه چې بده وطن نه باتي نه باتي
جانان صاحب کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان داری؟
تاوان اختاره ده ستاوان سراسه کمون گوره خوز سراس پهاری ولسپالی که اوگر ده پهار دغو که اشتر جنا دکتر هنسته هیت هر کار که اوگواری پولیش کار تیاشتا پهار کار که یو خوز مونگ پا افغانستان که اکتی که اوگوری تو سو چلور سو ولسپالی پو چلور سوالی که داسته مونگ ولسپالی خز نو دولسپالی لکه از مونگ پرا ولسپالی کارت مونگ دو ولسپالی نو دو مرکز تا یه پرات که یه رات دو یه هم نروست ولسپالی که دا غط دکتران است غط رختونون است زما ډاکټران هم څلور نه ستو دانه قابلیت نه یو دانه ادویه دانه دلته نور نشته موږ دې بخیز موږ د دې مشرانو دې ګرمه نه دې دې ورسته تاسو ماته وایسته تاسو دې ورسته دې چې د قومي مشرانو ورغلي طالبانو قوت کې مستل بخې د هر ولایت د دوه دوه او ټول چې درې دې او ټول چې ورغلي دې نه دې ورغلي نه غواړ د مشرانو هم نه غواړ د دې مشرانو نه غواړ طالبان
ولې نه غواړي مشرانو ولې نه غواړي مثلا ته جنان سي پی کې پتاوان باندې مشران مشران والے نغواړي چې ورسې مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبانو مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
سروسته د یو خدای د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان د لانکان خپوي سیده پوي مولایان موږ هم وایي چې پوي زه هاته پوي خو دوی دغه موضوع بخیر غیب کړی دی باید سم وته چې د تاسو پوي زه هاته پوي خو دغه موضوع موږ ته ورای سپاو چې دغه د کی مشکل دغه مشکل دانکه کاتې دغه چې په ولې مشکل دغه کوي ولې مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلانکی ځکه مشکل دی دا کار ته
مننه
کوم چې بندو نه دا ولې د دوی په مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رحمت لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سیلاب مهرباني وکړئ
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز وومن ال سی او کچېری حد یکر
مونږ خو وړاندیز کوو سیلاب سیلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ ولاندی سره چې د افغانستان د هر بحث چې کینی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکی که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه زوري دا افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کی نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحیه او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته رسنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران د وټلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز څخه چې زموږ راک به هم پیښونه لګيږي او د افغانستان د ملت راک دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راک واوري او داس یو ستره لویه جرګه دی راوړي چې په هغه ستره لویه جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د ستر احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو ښوونځی خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به له نړیوال انزوا نه ووځي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کی د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نی اوریدلې
مننه
په اجماع باندې منتج نشي په بین الافغانی کانفرنس یا بین الافغانی اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام اسلامي امارات د ګوښرو ګواښونو سره مخامخ وي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن اگر دوران خلافتی هم میگم خلافای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن این هم باید صندوق بگذارن و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهش مندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطاب است
یک جهان ممنون درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولو نه مننه دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زه د خبرونه په پای کې لخپل ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار د پوهنتون استاد مستور سیلاب او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم او لټول هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته له دوی نه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڈے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی مدکی زایا مودا کیگی بابر زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی बताता पातिचशी व्याब माता पातिचशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब स्वानान में पप्रदे मजदूरे मलोशी ची गुलाब गुलाब स्वानान में पप्रदे